ولس مشر اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره اساسي او د بدلون کلونه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا شپږ یو شپېته زره کسان په توبرکلوز یا نري رنځخته کیږي. او د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر وایي د امن سیمو د رامنځته کیدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. ولس مشر محمد اشرف غنی وایي سکل بدنه امن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2000 کسان د نری رنس یا توبرکلوز له امله مړ کیږي، او ایران د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د امریکا لخوا د بندیزونو لګول وغندل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي سکل بدنه امن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. ښاغلی غنی نن د حمل په څلورمه د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا څرګندونه وکړه.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده
د یوې پراتونکو دوه کلونو کې به شپږ زره نوې ښوونځي جوړ شي. نا امن سیمو ته به زیاته توجه کوو چې ډاډه شو زموږ ماشومان په امن فضا کې خپلې پوهنې ته دوام ورکوي. ولسمشر غنی ویل تر دې وروسته ښوونکو زده کوونکو په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو ته ګواښونه د زغم وړ نه دي او عاملانو ته به سزا ورکړي. د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې سکل څه د پاسه 1 میلیون نوي زده کوونکي جذب کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2000 کسان د نری رنس یا توبرکلوز له امله مړ کیږي. د وزارت دا معلومات نن د مارچ 23 د توبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي دي. د عامې روغتیا په وزارت کې د نری رنس د برخې مسؤل ډاکټر خالد صدیق وایي په کلنی ډول 1000 کسان په توبرکلوز اخته کیږي، چې له دې جملې 2000 مړ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چار ولایت کې خدمات توبرکلوز است او تقریبا خود مراکز کې د سر
دی وی په څلور دیر شولتونو کې د توبرکلوز د درملنې خدمات موجود دي. تقریبا په 2300 او 1550 مرکزونو کې د توبرکلوز ناروغان کتل کیږي. د مایکروسکوپ واسطه د ناروغي تشخیصيږي او بیا د شپږ میاشتو لپاره درملنه کیږي. د ډاکټر صدیق په وینا له شپږ میاشتو نیولې تر 1.5 کال پورې په کار ده چې د نری رنس ناروغ په بشپړ ډول جوړ شي. د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر پر خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې راتلونکي انتخابات باید په افغانستان کې د کړکیچ د حل پیلامه وګرځي.
په کلکه تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات باید په خپل ټاکلي اعلان شوي وخت او له هر راز تاخیر او تعلل پرته ترسره شي. هوډ من یو چې له دې انتخاباتو د بحران د حل اغیزمنه او مؤثره وسیله جوړه کړو.
که څه هم حکمتیار د کومې ډلې یا شخص نوم وانخیست، خو وایي چې ځینې کړۍ شته چې په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت کوي. تمند چې د دوشنبه او سه‌شنبه پر ورځ د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د تاشکند نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو سرمنشي، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوی دی. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو له استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې ایرانۍ کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا پر لګیدلو بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون لس ایرانیان او د مبنا په نامه انسټیټیوټ له سلګونو پوهنتونونو څخه په انټرنیټي غلا تورن کړل. د وزارت ویلي دي چې مبنا انسټیټیوټ پر 1000 څلور سلویښتو امریکایي او په 1000 هیوادونو کې پر 1000 شپږ اویا پوهنتونونو سایبري بریدونه کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین بهرام قاسمی دا تورونه بی اساس او بلل. نو موري ویل امریکا په دې اقدامات سره د ایران د خلکو د ساينسي پرمختګ مخه نشینی ولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت له رسیدو را په دې خوا پر ایران سخت بندیزونه اعلان کړی دي او په وار وار له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه هم غندلې ده. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرونی د دې هواد په جنوب تریبیس خار کې په توریسي برید کې ټپي شو او نن ساور کړه. راپورونه وی دی پولیس ځان له برمتشوي سره تبادله کړه او د برید پر مهال سخت ټپي شو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هواد لپاره ځان قربان کړ. د فرانسې په جنوب کې پرون په سوپر مارکیټ کې برمتنیون کې 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وشل شوې. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونی پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د اساسي بدلون کلونه وي. دا چې دا ولسمشر دا ژمنه به څومره پر ځای شي پر موضوع ریپورت لرو. له دې ما هم خبروو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16,000 کسان په تبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر وایي د امن سیمو رامنځته کېدو طرحه عملي ده او د امریکا متحده ایالات پرې غور کوي. ښاغلی حکمتیار نن په دې اړه یوې خبري غونډې ته څرګندونې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دې ډلې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه ریپورت لرو که وخت او ځینې نور مسایل هم څېړو. له موږ سره اوسې د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د هلمند د وروستۍ چاودنې چې پرون شوې ده حال هم درکړو. حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي دوه کلونه به د افغانستان د پوهنې لپاره د اساسي بدلون کلونه وي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې موده کې به د پوهنې په برخه کې د یو لړ جدي اصلاحاتو تر څنګ زرګونه نوي ښوونځي جوړ او د نامنویو له امله تړلي ښوونځي به هم بیرته پرانیستل شي. واصل وسالې په اړه رپورټ لري.
ولسمشر غنی د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال په داسې حال کې د خوندزي د زنګ په هلو سره پرانیست شي. لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له زرو نه زیات خوندزي د نام نیولو عمله تړلې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د 6,000 خوندزیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د افغان ولسمشر په خبره په پوهنې وزارت کې فساد د زغم وړ نه دی او دغه وزارت باید غیر سیاسي او مسلکي شي.
کله وبونه څوک لا وکي خو لږ څه به حاصل کم سي. کله واردات نه څوک لا کوي لږ څه به عواید کم سي. اما موږ معشوم او معلم نه چې څوک لا کوي دا کفر ده. دا د منلو وړ نه ده. د معارف وزارت به کوچنی سي او د وزارت معارف وزارت به مسؤول.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان 50% خوندزي لا هم تعمیر نه لري او د هیواد نیمای ښوونکي د تدریس معیارونه نشي پوره کولای. ښاغلی غنی وویل سکل به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال به د 20,000 ښوونکو د ګمارنې تر څنګ به 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه چاپ او په ښوونځیو به وویشل شي. دغه وزارت وایي تیر کال هم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د پروسې له لارې دغه وزارت نږدې 10,000 ښوونکي په دندو ګمارلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې تیر کال د 130 نویو ښوونځیو د جوړېدو تر څنګ 168 تړلي ښوونځي هم بیرته پرانستل شوي دي. ښاغلی شینواري یادو مراسمو ته وویل چې د پوهنې وزارت د پلان له مخې به د افغانستان د پوهنې بهیر تر ډیره اصلاح او معیاري شي.
او د پوهنې د ریفورم لپاره مو یو مفصل 300 صفحې لارښود ولیکو چې د رئیس جمهور هدایتونه ټول په د ریفورم په لارښود کې شامل شوي او دغه لارښود به انشاءالله د افغانستان معرف د روانو 15 کال لپاره په داسې خاطو سره روان کړي چې د نورې نړۍ
ولس مشر محمد اشرف غنی 1390 مریض کال ل پوهنې نه د ملاتړ کال په نوم نوواله او په دغه کال کې په پوهنیز بهیر کې د ژورو اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرون له مخې 3.5 میلیونه هغه افغان ماشومان چې د ښوونځي په عمر برابر دي له زده کړو بې برخې، خو د دغه وزارت د پلان له مخې به له 1 میلیونو نه ډېر ماشومان سږ کال ښوونځیو کې شامل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
افغانان په وروزګان کې چې یو له نامنه ولایتونو دی او د جګړې لمن تر مرکز ترین کوټه رسیدلی هم نوی تعلیمي کال پرانستل شو. له وروزګان څخه د شریف الله شرافت راستولی رپورټ اورو چې د ښوونځي د ماشومانو په یوې ترانې پیلېږي.
اورزګان کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې زنګ زکوونکي د غزنګي وازی تشپنوم زنګ یادوي او وایي چې د پوهنې ریاست مسولینو د غزنګ د خپل شخصي ګټو په مخ ووهلې، نه د دې لپاره ځکه د دې په خبره چې د کیرو دوه کلونو په څیر سږ کال بیا هم ښوونځي پر مخ تړلې دي او زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د لورو پروتو سیمو یو شمیر زده کوونکو آزادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ مکتب چې دی تړل سوی دی، چوکیانې کلکینان دروازې ګرده چور سو او خلک یې وی موږ دغه غوښتنې د دولت څخه لرو چې موږ ته دغه مکتب خلاص کې د او دا زمينه موږ ته برابر کړي چې هغه زموږ خلک چې دی تحصیل وکړي، علم وکړي او د دې علم څخه به برخه پات نه سي.
تقریباً چې په در مرکز ترین کور څخه شاوخوا نورې ټول ښوونځي ته رسوي دي او هېڅ زده کړې ته فرصت نه ورکوي. دا غواړو چې خپل وطن راته آباد سي او خپل ښوونځي راته پر مخ پلانستل سي او خپل زده کړو ته هلته دوام ورکړو، ځکه چې دا وطن خپل وطن کې چې نه کېږي هر چاته.
له دې سره دغلته قومي مخور هم د پوهنې پر بهیر نیوکه کوي او د فساد تورونه پرې پورې کوي. دغه قومي مخور غوښتنه کوي چې ماشومانو ته دې تړلې ښوونځي خلاصې سي. قومي مشر ملک محمد تاووس داسې وویل:
موږ تاسو ته ورونو ټولو ته معلومه ده چې روزګان د تعلیم په بخش کې ډېر شاته پاتې دي. داسې مکتبونه شته چې خالي ماشي وځي او معلمان نه وي، باید د دغو سره په کلکه لیدنه او کتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لسګونه خلکو چې زیاته برخه یې خپله د پوهنې ریاست کارکوونکي وه په دې موخه لارین وکړ چې د پوهنې په ریاست کې پراخ فساد شتون لري او باید دولت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره او د پوهنې ریاست مسؤلین له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په داسې حال کې چې دغلته زده کوونکي وایي یوازې د ګوتو په شمیر ښوونځي تش په نامه پر مخ خلاصې دي. د پوهنې سرپرست رئیس عبدالرازق اوپا او د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید په دغه ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې داسې وویل:
د ګرانو نارینه او ښځینه شاګردانو څخه چې د هیواد راتلونکي ورته په انتظار دي، هیله کوم چې نوي تعلیمي کال په پوره شوق او جوش سره پیل کړي.
نو د دغه تنګي ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې د علم په زده کړه کې جدي کوشش وکي، په خپل مکاتب ته ولاړ سي او غیر حاضرې ونه کی او خپل درسونه دقیق ووایي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او لسوالی کې شاوخوا 330 ښوونځي شتون لري چې له جملې څخه د مسولینو په خبره په تیر دوه کلونو کې وازی 300 ښوونځي فعالوي او پاتې نورې ټولې د زده کوونکو پر مخ تړلې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو، له اورزګان څخه مو په ریپورت کې دغلته د معرف ګډ وډ وضعیت په اړه ریپورت واورید چې ښوونځي د ګڼو خلکو په وینا تش په نوم پرانستې دي، اول خو زیات تړلي دي او که یو نیم پرانستی دی هم هلته دوی وایي چې کیفیت خرابه دی. تر دې ریپورت مخکې مو د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې چې ویلې راتلونکي دوه کلونه به د پوهنې او معرف په برخه کې د اساسي بدلون کلونه وي. څومره ممکنه ده په داسې حالاتو کې دا بدلون او څومره به حکومت وتوانیږي چې په معرف کې اصلاحات راولي او تړلي ښوونځي پرانیزي؟ دا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د پوهنې د وزارت د یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره څېړلې.
د پوهنې کیفیت مستقیما تړلی دی په هغه عناصرو پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي. مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی او دا په مجموع کې چاپیریال دی، د کورنۍ مرسته ده چې د معرفت کیفیت تضمینوي. پوهنه تعلیم تربیه یو پرلپسی حدث او هان ده چه دا توقف نمانی او دا مستقیما متناسب ده زمان او ده مکان سره.
په داس حال که چه په افغانستان سره ده په بلابلو په زنگری توگه ده پوهنه په برخه که زیاد مرست سویدی چارواکی اوس هم وای چه 50% خونزی تعمیر نلری ستونز پسه که ده
50% آقا ارخان ده چه تیر 50 کلون و 100 کلون نتکراری گی تقریبا دعوی و 50 و پشاوخوا که شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، نه تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یوه افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولی او نه د تعمیرونو دپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله یې ورکوي کله یې نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دی، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لوی خو ستونزه د تعمیرو ده، له بلې خوا ستونزه د کتابونو د نشتوالي ده. په داس حال کې چې میلیونونه میلیونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سوي هم دي، رسیدلي نه دي، چاپ سوي نه دي، ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسي جوړه نشي او کورنۍ شریکې نشي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معارف کسل کلم ژوند ونیسو په هیڅ دوره کې په معارف کې کتاب پوره نه وو او دا پراتون کې کوم نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولی. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایه چې څه کول په کار دي تر څو د معارف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي؟
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زمونږ سره بینلمللي ټولنه په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو او معارف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو او مسلک یعنې داسې کادرونه هلته راشي چې حداقل د تعلیم تربیې په باره کې یوه دیدګاه او لرلید ولري او مسلکي زده کړې د معارف په باره کې ولري او ملي تعهد ولري، تر څو چې معارف په سیاسي راکو ورکړو کې یو بل ته تبادله کېږي. دې حالت ته موږ تجربه نشو ورکول.
صدیق پتمن د افغانستان د معرف یا پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال چې په افغانستان کې د پوهنې په ټکنی وضعیت خپل نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشروعي د امن سیمو درامن سکیدو طرح عملی ده او د امریکا متحده ایالات پرې خبر کړي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غني سره هم غږېدلې، خو په خبرې زینو له یادې طرحې ناسمه اخیستنه کړي. د افغانستان جمهور ریاست به وایي طالبانو ته د افغان حکومت په طرحه کې د دوی د خوندیتوب سربېره ټول موارد په پام کې نیول شوي او دوی د طالبانو ځواب ته په تمه دي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
دا من سیمو در رامنځته کېدو په اړه د حزب اسلامي له طرحې سره د یو لړ مخالفتونو باوجود دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي جالبه به وي چې د جګړې ښکېل اړخونه له یادې طرحې ملاتړ ونه کړي. ښاغلی حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا او سعودي عربستان هم له دغه طرحې سره موافق دي.
اوس امریکا هم په دې باندې جدي غور کوي. دا وړاندیز اوس دا طرح اوس د جمهور رئیس میز باندې پرته ده، پنتاگون که هم او سپین ماری که هم تا ده نن ویل شو چی امریکا و سعودی پا گره پا ده لگیا ده بحث کهی او لده سر موافق دی چه ده امن ده غصی او سیمه جوله شی چالتا با ده مختلف و لور و نظامی و جنگی زواکنن ده.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سعودي له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغو طالبانو په خوندیتوب غږېدلی کوم چې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښیي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د جیمز ماتیس او د سعودي د شهزاده د خبرو موضوع د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول څرنګوالی او له هغو طالبانو سره همکاري به چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو ګروپونو له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا ښودلې. دلیده کتام یادو چارواکو د امن سیمو درامنځته کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د حزب اسلامي مشر وایي یاده طرح عملی او په نورو هیوادونو کې هم ورته کامیابه تجربه شوې دي. د حزب اسلامي د طرح لمخې د جګړې د خکېلو خو په توافق به د امن داسې سیمې چې طالبان پکې د امن احساس وکړي رامنځته شي. د یاده طرح پر بنسټ د غسیمې د افغانستان په هر ګوټ کې رامنځته کېدای شي او د امنیت د ټینګښت لپاره باید به طرفه ځواکونه رامنځته شي. د حزب اسلامي د طرح له یو شمېر مخالفتونو سره هم مخ ته خو یاد ګوند مشر وایي چې له دغې طرحې ناسمه اخیسته نه شوې. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې جامع او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي افغان حکومت د سولې په طرحه کې د هغو طالبانو د خوندیتوب ټول مسایل په پام کې نیولي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
ما تجربه عملی را با حزب اسلامی داره ما شما
مونږ له حزب اسلامی سره عملی تجربه لرو او تاسو ولیدل چې له دغه ګوند سره د سولې د هوکړې ټول مواد عملی شول. طالبانو ته هم مونږ وړاندیزونه کړی او د ځواب په تمه یو او کوم ژمنې چې شوی داغه عملی کېدو ته ژمن یو.
طالبانو بیا د ایبی اعلامیې په خپرولو سره د ګلبدین حکمتیار دا منسی مو له طرحې سره مخالفت ښودلی دی او طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا د افغانستان د ویش په معنا ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی بیا وایي سوله د ټولو افغانانو ګډ ارمان دی خو د دغه ارمان د پوره کېدو لپاره باید داسې څه رامنځته نه شي چې د راتلونکي جدي ستونزو پیلامه وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا باید له طالبانو سره د روسیې د مرستو د پرې کولو او د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو کولو غور وکړي. د دې کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته ویل د پاکستان تر څنګ روسیه هم له طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امریکا د ناکامولو په هڅه کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
طالبانو سره د روسیې او پاکستان د مرستو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دغې اړیکې په پرې کولو کې د امریکا رول مهم بولي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سلایو اصلي د روسیې د افغانستان راغلي دي او طالبانو په لیکو کې لیدل شوي دي. روسیه به خاص امریکا سره ضد لري او سیلداري لري، په دې خاطر باندې غواړي چې دلته فعالیت وکړي او امریکا ناکامه کړي. کومه تاسو پانه د روس پر امریکا کم څه چې په افغانستان کې لازم او هغه دوی د روس پر نه د سره کړي.
د یوې امریکا باید وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي او دغه شان پر پاکستان هم خپل فشارونه لا زیات کړي. دا څرګندونه لاغي ورسته کیږي چې په ځینو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د پاکستان او روسیې اړیکو د تروریزم پر وړاندې سیمه ییزه اجماع له ماتې سره مخ کړي ده. خو له دې وړاندې روسي چارواکو په وار وار له طالبانو سره خپلې اړیکې رد کړي دي. کابل چاپ د هیواد دولتي ورځپاڼې د شنبې ورځې د ګڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان جګړه ځکه ژر نه ختمیږي چې پاکستان، ایران، انګلستان او روسیا په پټه تیل ورپاشي او تر کومه چې له دغو هیوادونو سره خبرې ونشي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سخت کار دی. له دې سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روسیا په افغانستان کې د داعش له پراخېدونکي فعالیت ویره لري او دا یوه لویدیځه پروژه بولي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا یو بل نظر هم لري.
اینجا تورنما یا دوردید امریکایی ها که در منطقه از برنامه هایشان
دیوی دلتا دا امریکا لیدلوره و پسیمه که دا امریکا دا پاتیکی دو موضوع متراده چه باید دا روسیه اندیخنه لدی ارخ رفشی که دا اندیخنه لمنزه یو نوڑل شیز دار منیم چه روس لافغانستان سر همکاری نکوی کاغلی رحیم روسیه، ایران و چین پسیمه که لاغزمنو هیوادونو چخه گرنی وی تر کمه چه دا دو هیوادونو تر من سیمه ایز اجماع رامنسه نشی دا افغانستان دا سولی و صبات موضوع با دغشان دیو ستونز پتوگا پاتی وی.
جنگ دولکش د سول خر
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تیر مخام په هلمند کې د بریټ هدف څوک د جمعې د مخام په ځانمرګ برید کې دا وختګو تلفات او شمیر ډیر شوی که څم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه داخستي. خو د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په عامو خلکو د غبرید طالبانو کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوبغالي ته چیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پرېمینځل شوې ده خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامې او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د دوو تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
حکمتله دلته خلک پراته و معنی پر د سړک باندې ترپکې والی چانه ورته ویل چې داسه کوي بری موټرسکل والا راغله کوچنیان سره بغل تکړه بیا عسکر راغله دلته چې دا زراغلم دلته وځي دا والا کیسه ما پښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي هغه دا غېش باسي د پېشټوب کې هغه چې دا زه تیر سره موټه ورسې درپس په پټا اوس
زه د شټډم سره وتلم دلته اسکارو بارے یو کښناله کې به ژیو بارے بوته ا د افشانه و
زه راغلم مس نصری چوک ته رسیدلم تقریبا ما کسونم ورته کړی دي چې دا 14 وسوله
کچوم د لشکرګاه د ایمرجنسی روختونی و سرچینه د نومنه شو درو په شرط ازادي رادیو تول شپانس کسان وجل سی و د 15 نور چپیان دوی ته ورول سی دي خو د هلمند د والی ویان د مرزواک وای ټول ډیر لس نفر وجل سی او اته چل وشنور چپیان دي
خو په دې وخت کې کله چې د پیخه راسته شوې ده هم حال په دې وخت کې د ملکی کسانو شمیر په دې ځای کې زیات دی نو د دې معلوماتي تر ډیره بده پوری چې خلکو تم د غیو په ذهن کې درګرځي چې خامخه هدف هم د ملکی کسانو خو
ځواک د پیښه پر وسلوالو طالبانو ورواچول خو تر اوسه د پرونی برید مسولیت د طالبان په شمول کوم وسلوال ډلې په غاړه نه اخیستې په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د فراه هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غیژنیونی په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستل لپاره راغلي وو د هلمند والی د اړیکو مسول زیدا تلوي په دغه 14 کې د فرات څخه یو غیژباز هم وجل سوی او بل ټپی دی په کسانو کې چې د 14 پر مهال وجل سوی دي ګڼ شمېر ماشومان دي په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځان مرګ بریډ ولسمشر او یو شمېر نور درو په کلک ټکو غندلې دي موږ لاس ته د ازادي راجو هلمند
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جابر وسیال کو زید زابل ولایت صفات صفاول سوالی کی خبر کو میں ودا غشتن دای چی شهر دفا پول سوالی کی اول اسم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کی جان سره تری بای نو دای وانه په جلدا کی وانه د اسم خدا و درینو خو خپل وفن و دی په ځای کی د ضربات ور لا قبل که زره چیر وخت کی چې د اسم خدا نو سن حالت خلق داریبا سم کارتو می استعمالی دی خو ته د اشاری خو ته د اسم نو مو د اسم د شبکو سره ډیر من نارو باید الته د ضربات په جلدا کی وانه ګون نو کدا و درې بل نه غوښتنه ده چې نو ټول سوالي کې په لاس کې خاجي لکې دي چې دې چې بندیز نو دا غرمه د غرمه د خلکو نه فکر کې یي یي له سهار خو ته څه وخت کې لکې یي له مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې ځابل یا ته یا قلاته یا شاف دې نو مشران د زنګ ورو یې غه خاجي دې په لاس کې دې چې نو یي سهار دې نه څه وخت کې یي مازګر نه څه وخت کې مازګر خلک
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اسلامی پیغام کاشم دا هلمند دنادالی ولسوالی د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا دنادالی ولسوالی چې اوس په لسوی د مخکې جنګو د دوه کاله بند و تقریبا درې سوه څلوېښت تر څلور دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي او که چېرې د دغه دوکانو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار اقتصادیانه ته راسي او کان شته چې بېرته خلک ورته راسي
دوستانو ستاسو پیغامونه څو پیغامونه و د سیمې و نړۍ و مسله راخلو د سوریې یا غزو کونه په ختیز غوته کې لوي معاصره شوې سیمې څخه وتلي او د روسیې په منځګړیتوب هغه موافقه تر رسیدلې چې لمخې باید یوې لوي بل سیمې هم ووځي فریبا ظاهري جزئیات تروري
د خطیت غوټی لوي مهاسره سوي سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وټلو سره به د سوریه حکومتي ځواکونو وټوانیږي چې د پلازمینې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډیر سیمو بیا واکمن سي دا خبره د سوریه د جګړو څارونکو کړې ده دغه پرمختګ چې د مارچ پر دروښته منې ته سوې دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2014 کال د دسمبر میاشتې راورسته چې له حلب څخه وسلوالي غیان وېستل یو بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ د سوریه دولتي ټلویزیون د مارچ پر دروښته مو شو دل چې د هاراستا شرګوټي د تخلي د وټړون ورسته له یاغیان خالصو او د احرار الشام اسلام پالي ډلې او کورنۍ په بسونو کې د شمال ویدیز ولایت ادلیب په لور لاړل وروسته لغه چې وروستی ډله هم بسونو ته پورته سو نو په انځورونو کې ښکاری چې د سوریه د پاوت سرتیرو د دې کار په خوشی کې هوایی ډزې وکړي لا هم د سوریه د حکومت وسوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري په ختیځ غوټه کې چې د فبروري له 13 نیټه څخه د روسیې په ملاتړ د سوریه حکومتي ځواکونو بریدونه پیل شوي دي د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا ته باندې یو زورو شپږ سو ملکی وګړي وژل شوي دي او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول کنټرول بیرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پیل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې ښارګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلې چې هره برخه د یوې بیلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکښې یاغیانو ته ویل شوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی و. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکیانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولي، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلي چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي له مخې یاغي ځواکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي که چیرې یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هرستا د تخلیه چارې د مارچ پر 2 پیل شوي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل وو له دې ښاره ووتل.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکال بدنه امن ولایتونو د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو امنیت ته زیاته پاملرنه کیږي. ښاغلی غنی نن د حمل په 4 د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 2,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوس له امله مړه کیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید پر خپل وخت وشي. تمه ده چې دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړ شي. ایران نن د دې هیواد پر لسو وګړو او یوې کمپنۍ د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. او سلګونه زره کسان نن په امریکا کې په آزاده د وسلو د ګرځولو پر ضد لاریون کوي.
رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی در واورول. تفصیلي زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ پراتلونکو نړیوال جام کې د لوبیدونکو لوبډلو نوملړ بشپړ شو. افغانستان تیر ماښام آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2019 کال نړیوال جام ته لار ومنده. ولدي سره په دغه جام کې د لسو لوبډلو نمونه ورستی شول. له دې وړاندې د غوراوي جام سیالیو نه ویسټ انډیز په 2 نمرو په دغه جام کې د لوبیدو امتیاز ترلاسه کړی و. راتلونکي نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او ویسټ انډیز ترڅنګ انګلستان، استرالیا، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، جنوبی افریقا، نیوزیلینڈ او بنگلادیش لوبیږي. ټاکل شوی د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی ډیر ژر د دغو سیالیو بشپړ مهالویش او ګروپ بندي اعلان کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خپل تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون نه په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د فوټبال ملي لوبډلې آسیې جام ته د لار موندنې په مقدماتي ورستۍ لوبه کې د سه‌شنبه پر ورځ د کمبودیا له ملي لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي له ګول تونکي قیس وهاب پرته نور ټول لوبغاړي په دغو تمریناتو کې ګډون کوي او ډیر ژر به قیس وهاب هم له لوبډلې سره یو ځای شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین مهال د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي او افغان لوبغاړو ورته بشپړ چمتووالی نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل وروستۍ لوبه سبا په کراچۍ کې ترسره کیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د ترسره کیدونکو د غسیالۍ لپاره په ټول ښار کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د تیر کال اتله لوبډله پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د پی ایس ایل دریم پړاو سیالیو پایلوبې ته وتلې دي. د امنیتي ستونزو له کبله ډیری بهرنیو لوبغاړو پاکستان ته د تګ زړه نه ښکاو، خو د پاکستان د کرکټ بورډ او د پایلوبې د لوبډلو د پرله پسې غوښتنو سره ځینې لوبغاړي هغه هیواد ته تللي او ځینې نور نوي اخیستل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي او سپورتي خبرونه مو واوریدل. په معذرت سره، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د ریپورت له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په نری رنس اخته کیږي. د دې وزارت د نری رنس د څانګې مشر ډاکټر خالد صدیق وایي د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل لري. ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي؟
په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 2000 کسان د نری رنس په ناروغۍ مړ کیږي. د عامې روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنس د څانګې مسؤلین وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 2000 مري. د دغه وزارت د نری رنز د سانګ مشر ډاکټر خالد صدیق د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل
د هیواد په 14 ولایتونو کې د نری رنز خدمتونه د کابو 2355 روغتیایي مرکزونو لارې خلکو ته رسول کیږي. په دغو مرکزونو کې د یادې ناروغۍ تشخیص د مایکروسکوپ واسطه کیږي او درملنه یې تر شپږو میاشتو پورې دوام کوي.
خاغلی صدیق وایي په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کیږي چې له امله یې ښځې د بې اولادۍ له ستونزې سره هم مخ کیږي. د خاغلی صدیق په خبره د نری رنز درملنه له شپږ میاشتو نه نیولې تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. د مارچ 24 د نری رنز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال دغه ورځ مانځي او پر وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رنز که څه هم یوه ساري ناروغي ده خو د وقایې او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات چوخیږي باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بېوزلي او ناسم خواړه په نری رنز د اخته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنز ډېر ډولونه لري لکه د هډوکو، معدې، رحم او نور، او که درملنه ونه شي د انسان د مړینې لامل کیږي. په ورته وخت کې د بی پولې ډاکټرانو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل پیل کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغېزمن ثابت شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړي طیبه زاهدي وایي د عامې روغتیا وزارت یوازې د توبرکلوز د درملنې لپاره نه، بلکې په هیواد کې د ټولو ناروغیو د تشخیص او د درملنې لپاره باید با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي.
که څه هم کارونه شوي او په تیرو څو کلونو کې هسي هم شوي، خو په خواشینی سره چې په هیواد کې مناسب روغتیایي خدمتونه نشته، یوازې د توبرکلوز لپاره نه، بلکې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره هم یو استاندارد کلینیک نه لرو. یو روغتون هم استاندارد لابراتوار نه لري او موږ له دې امله اندېښمن یو.
مرمن زاهدی وای سرنګ چې نری رنز یو خطرناک او ساري ناروغي ده، ځکه د عامې روغتیا وزارت باید د دغه ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې معیاري تشخیصیه لابراتوارونه او د درملنې مرکزونه جوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 6 ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت پر ځای امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټډیو ته را بللې. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو سو د افغانستان د زونه مهمو مسایلو په اړه تاسو سره یو څه خبرې ولرو. غواړم خپل پښتنه په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس وس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپل طرح وړاندې کړ. تاسو دغه طرح څه ډول ارزوئ؟
فرست اف ثانک یو فور هاوینګ می ان ټوډی اند فور دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زمو دلته راو بللم تر څو تاسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمه یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز روغه جوړه او د ستونزو لمنځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ایزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هرکلی شوی دی.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوړه کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه پښتنې
باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وخی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي. او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولی په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغه یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو. او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې بل افغان حکومت سره چې د هر لارې کا هغه نظامی وي او یا هم بل لارې وي، موږ به ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله ووسی. خو په ټوله کې دا پښتني د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador. At the beginning of
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. لدی روسه د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځنې پوځي مرسته بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. کچېر پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام بسوي؟
So if Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړې ډیر معلومات او تولار شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوي چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلې کوي؟
مهمه دا ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
After one and a half decade so Russia and
Russia yevine milasiz Russia aw Iran da Afghanistan pa jagra ke khel kee Russia hamla de amal andekhmana da che pa Afghanistan ke Daesh faaliyat lari fikr na kawe da Russia pa las wahane ya mudakhale sara bad terrorism pa udan de mubariza la da u pechale shi
pa Afghanistan ke da terrorism pa udan de har bahrani hiwad mudakhala bad da Afghan hukumat pa mulatal tar sara shi khutar kum azay che za pohig ma Afghan hukumat Russia ya Iran ta de ځنه دا ورکړې. موږ د روسیا او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریه او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسولیتونو نه اوږی خالي کړي.
Syrians and other people by Daesh in northern Iraq and Syria.
یا خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده کچیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې خکېل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشي کولای په دې کې داخله شي. ترکومي چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هله من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته تاسو پیغام ولرم، که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي، طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولې دي. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال به د افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو د راتلونکو لپاره زموږ هله دا ده چې د سولې او کال ووسی. دا د هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټینک یو
ویری مچ. ټینک یو.
تشکر. تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. هله د چې دا کال مو له خوخیو ډک وی. د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې پلمه په دې موضوع غږی کوچی ځوانان څنګه کولای شي ځانته یو کلن پلان جوړ کړي. هغوی چې پلان نه جوړوي او تصادفي مخ کې روان وي له کومو ستونزو سره مخ کیږي او که پلان جوړ کړي ګټه به څه وي. پروانه خبرونه کې همدی پښتنو ته ځواب وایو. دا خبرونه چې زه مسکا هوته کې وړاندې کوم همایون هیوا جوړ کړی.
سیما ټاکلی وو ترغو دوه برابر کار وسو.
زبرداسي کومه چې دا شین کاغذ کې ځان تلیکم او د خپل اتاق دیواله به رازړوم او هر ورځ به الهام تر اخلم.
شما باید مطالعه کنید که برای برنامه‌ریزی از کجا شروع کنیم، با کجا ختم کنیم، چه اقداماتی باید صورت بگیره.
دا پلان جوړول دی ولار خود په چیر له انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي په ژوند کې بریالی شي، نو مهمه ده چې د خپل هر وخت لپاره یو منظم پلان ولري او د همغه پلان په اساس مخکې لاړ شي. پلان له انسان سره دا مرسته هم کوي چې په ژوند کنټرول ولري او په خپله ګټه او خوښۍ وڅرخوي. خو په افغانستان کې لا هم اکثره وګړي د خپل ژوند لپاره پلان نه جوړوي او تصادفي مخکې روان وي. په همدې اړه مو د ټولنیزو شبکو د کارونکو نظرونه پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه یوسف زدران راوروي.
نورګل تګابلی کلمه ما ځان ته پلان جوړ کړی. کال مې په څلورو روبو ویشلی، بیا مې هر روبه کې د دریو میاشتو چارې سنجولي، ورپسې مې میاشتنۍ او وروسته د هفتې او لاغې وروسته د ورځو پلان ترتیب کړی دی. نجیب الله خان وایي که پلان وي وخت مو بې ځایه نه مصرفېږي. د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لازم تدبیرونه نیولی شئ. په تیر وخت پسې د افسوس ستونزه به مو حل کړې وي او د ملامتیا څخه به مو ځان ژغورلی وي. د پلان په درلودلو سره مو اهدافو ته ژر رسېدلی شئ، ژوند به مو منظم وي. دی وړاندې لیکي هر انسان کال کې باید درې، دوه یا یو لوی هدف وټاکي، لکه مصري کول، ښوونځی خلاصول، کاري مهارتونو ته پراختیا ورکول، اړینې ژبې یادول او داسې نور. عبدالله جاوید لیکي د اهدافو لیکل ډېر مهم دي. دی پوښتي که په چا کې دا جرات نه وي چې خپل هدفونه د کاغذ په مخ ولیکي، څنګه به یې په عملي ژوند کې د لاسته راوړلو هیله کولی شي. جاوید اوربل بیا لیکي کامیاب پلان اول د پنځو یا لسو کلو لپاره جوړیږي، بیا خپلو هدفونو ته په کتو درې میاشتنی یا سل ورځنی پلان جوړیږي، بیا د درې میاشتنی پلان هدفونو ته د رسیدو لپاره څلیرویشت ساعته پلان جوړیږي. کامیاب کسان هغه دي چې د خپلو راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو لپاره پلان ولري او عملي کار شروع کړي. او په پای کې توفیق صحاک لیکي بے پلان ژوند بے هدف ژوند دی، او هر هغه څوک چې بے هدف ژوند کوي تل به له ناکامیو سره مخ وي. پلان او هدف لرل په ژوند کې د بری یو لوی راز دی. هدف وټاکئ او هدف ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه ولرئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ د تاند څانګې خپرونې په اړه خپل نظرونه راته پرېږدئ، نو زموږ پته ده facebook.com/tandecang.
دا چې ولې په افغانستان کې د پلان جوړولو فرهنګ نشته، اکثره ځوانانی سبب اوسنی حالات ګڼي چې سړی پکې دا پرېکړه نشي کولی چې کله او چیرته باید کوم کار وکړي. حیران مومن د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې ډېر څه یې په ذهن کې دي، خو وایي حالات مناسب نه دي، ځکه همداسې ګرځي.
تر اوسه پورې خو کوم کار نشته. د کار په باره کې داسې فکر کوم چې تر طرحې ډېرې لرم، پلانونه ډېر لرم، خو نشو کولی چې موږ عملي کړو. د عملي کولو لپاره موږ دا زړه نشو کولی، دا جرات نشو کولی چې عملي کړو. په دې خاطر چې اوزا او د اوس شرایط دو هلته ایستلی، دو هلته اړ کړی یو، چې یو پلان نشو جوړولی د ځان په باره کې. یو کار باندې اقدام نشو کولی چې موږ یو کار شروع کړو، ځکه چې حالات سم صحیح نه دي.
هغه ملک سهار هغه ځوان دی چې تیر کال ځان ته یو پلان جوړ کړی و او اوس په دې خوښ دی چې خپلو هدفونو ته رسېدلی.
تر پلان مخکې ما په نظر دا مهمه سړی خپل لیدلوری ځان ته وټاکي. یعنی که تیر کال پر دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې نه وروسته فات وي، ما پلان ونیول چې راتلونکی کال باید زه پوهنتون هم خلاص کړم او په څنګ کې سره باید خپل عاید دوه برابر کړم او په څنګ کې باید دا ټول کارونه پر نوښت ولاړ وي. دا درې شان اوس ما خپل هغه لیدلوری ورمن ټاکله، اوس بیا دې ته ما بیا پلان جوړول دا باید څنګه وکړم. نو هغه لپاره بیا ما لنډمهال او اوږدمهاله پلان، یعنی اوږدمهال منظور مې یو کلن پلان دی چې هغه مې ورته وټاکل. نو هغه اوس چې ما هغه پوهنتون هم خلاص کړ، هغه مفکورې هم وټاکل شوې، کمپنۍ هم جوړه شوه، یو ټیم هم جوړ شو، او بالاخره د سږ کال چې هغه ورځې بیرته را رسېږي کار هم وخت ولاړ. حتی هغه د موږ د خپل دفتر دوه نمایندګانې ولایتو کې خلاص کړي. نو څه سې ما ټاکلي وو تر هغو دوه برابره کار وسو.
ابراهیم ایمان هغه ځوان دی چې تیر کال یې د یوه کار د کولو نیت کړی و، خو دا چې پلان یې نه و ورته جوړ کړی هغه کار ترې پاتې شو. دی وایي سږ کال یې پلان ورته جوړ کړی او غواړي خپل هدف ته ورسیږي.
ما پروسه کال یو پلان جوړ کړی و چې زه باید په دغه کال کې انګلیسي ژبه زده کړم که زده یې نه کړم، او لږ څه باید پرې پوه شوم، خو بیا د ځینو مصرفیتونو له امله نه وشوه. نو سږ کال مې قوي پلان دی، اوس مې کورس نیولی دی چې زه دغه کار وکړم او دا ژبه زده کړم. یوازې په ارمان نه کېږي چې دا مې ارمان دی، زه به په دغه کال کې دغه کار کوم. باید ټینګه اراده ولري او اراده پلان تطبیقولی شي.
داسې هم نه ده چې ګنې ټول ځوانان هدفونه نه لري، ډېرې لري، خو مسله دا وي چې دوی نه لیکي او کله چې له نورو مسایلو سره مخ شي اصلي هدفونه ترې پاتې شي. دا خوست د طب پوهنځي محصل عبدالوارث بریمن چې پلان یې جوړ کړی سږ کال په خپل ټولګي کې مخکښ شي، وایي هغه کارونه چې هدف ته په رسېدو کې مرسته ورسره کوي دا یو کاغذ پر مخ ځان ته لیکي او په خپل اتاق کې را زړوي چې هېرې نه شي.
د دې پلان ته د رسیدو لپاره ما څو ټکي په پام کې نیولې دي. لومړی ټکی دا ده چې زه باید ټولګي کې غیر حاضري ونه لرم. ورځنیو درسونو ته چې کله مونږ په سند کې درس وایو د دې لپاره وخت وټاکم چې مثلا ما ورته 5 ساعته په ورځ کې ټاکلی ده د پوهنځي درسونو ته، نو زه ډېر کوشش کوم چې عملي کوم. که عملي نه کوم بیا دا معنی لري چې زه خپل هدف ته نشم رسیدی. نو زه به داسې کوم چې دا شیان کاغذ کې ځان ته لیکم او د خپل اتاق دیواله به یې راځړوم او هره ورځ به الهام ترې اخلم او د همدې په مطابق
داغه ملک سهار په باور کا څوک غواړي پلان جوړ کړي او په خپل پلان کې بریالی شي نو له هغو فرعي کارونو، بنډارونو او هسې ګرځېدا څخه د ډډه وکړي چې د دوی وخت ضایع کوي.
د خپل کار او خپل هدف باید د ژوند ټولو برخو ته انتقال شي. یعنې که ته سوشل میډیا ته راځي هلته هم باید د تا له کار ته تړلی وي. که ته غواړې چې مثلا یو چیرته سفر ولاړ شې دا هم باید د تا له کار تر کومک وکړي تر څو ته په خپل کار کې رشد وکړي. چیرته واده د یو بانډار ده که زه نه سم هلته به څه وسي خو یوه چوکۍ خالي نه ځم، ځکه که دلته پاتې سم کار ډېر مخته ځي. نو دغسې فرعي مسایل یا دې ته ورته مسایل چې هلته ما موجودیت هم نه موجودیت به ځکه وارځوم په دې اساس باندې بیا رشد زیاتېږي او ته بالاخره د ورځې تشپې ته د ټولو برخو ته د کار انتقالېږي.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکراری د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا چې څنګه ځانته منظم یو کلن پلان جوړولی شو، د پلان جوړولو پر مهال کومو ټکو ته پام وکړو او پلان جوړول مو ژوند څومره منظم کوي، په همدې اړه همایون هیواد له استاد شوکت فرهنګ سره چې په خصوصي پوهنتونونو کې د مدیریت مضامین تدریسوي مرکه کړي. د اوریدو بلنه درکوم.
ښاغلی فرهنګ، ډېر ځوانان شته دي چې دوی غواړي ښه ژوند ولري او په خپل ژوند کې کامیاب اوسي، خو دوی څنګه کولی شي د ځان لپاره یو کلن، میاشتنی یا د یوې اونۍ لپاره پلان جوړ کړي چې په خپلو چارو کې کامیاب شي؟
فکر میکنم که اکثر جوانای ما در ابتدای برنامه ریزی دقت کامل ندارن.
فکر کوم چې ډېر ځوانان د پلان جوړولو په پیل کې دقت نه کوي، ډېر ستر پلانونه ځان ته جوړوي چې په عملي کولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. یو مهم ټکی چې ځوانان باید د پلان جوړولو پر مهال ورته متوجه وي، هغه د ژوند واقعیتونو په پام کې نیول دي. دوی باید خپل ظرفیت او هغه منابع ته چې لري په کتو سره پلان جوړ کړي. هغه ننګونې چې دوی د پلان د تطبیق په وخت کې ورسره مخ کیږي باید وړاندوینه وکړي او تیاری ورته ونیسي. ځوانان باید د پلان جوړولو په خاطر مطالعه وکړي، ځکه پلان جوړول یو ساده نه بلکې یو تخصصي کار دی. تاسو باید پوه شئ چې پلان له کوم ځایه پیل، چیرته ختم او کوم اقدامات باید وشي. کله چې دغه کارونه وشي زه مطمئن یم هغه پلان چې په دې شکل جوړ شي حداقل 90% د تطبیق وړ دی.
70% قابل تطبیق دی.
ځینې ځوانان په دې باور دي چې په افغانستان غوندې وطن کې فردي پلانونه نه عملي کیږي. دوی وایي شرایط ښه نه دي، هماغه وي چې د پلان او کار کنټرول یې له لاسه وځي. دې ځوانانو ته ستاسې مشوره څه ده؟
مدیریت یک بحث به نام کنټرول ده.
مدیریت د کنټرول په نوم یو بحث لري. په پیل، منځ او اخر کې خپل کار باید کنټرول کړو. نو هغه ځوانان چې پلان جوړوي په لومړي سر کې دې خپل پلان کنټرول کړي چې څومره د ده له هدفونو امکاناتو سره برابر دی، او وروسته دې د کار په بهیر کې وګوري چې څایبونه یا نیمګړتیاوې لري. په بل قدم کې بیا کولی شي داسې اقدامات وکړي چې اصلاحي. دا اصلاحي اقدامات مرسته کوي چې د کار په بهیر کې د انحرافاتو مخه ونیول شي، او دا ځوانانو ته انګیزه ورکوي چې د پلان پاتې برخه په سم ډول تطبیق کړي،
ادامه برنامه خوده به درستی تطبیق کړي.
ښاغلی فرهنګ، د پلان جوړول د ځوانانو په کامیابۍ کې څومره ونډه درلودلی شي؟
اگر نگویم 100%، حداقل میتونم بگویم که 95%.
که و نوایم چې 100% کې حداقل ویلای شم چې 95% کې د ځوانانو په ژوند تاثیر کوي. هغه کسان چې په چانس، تصادف او معجزه باور لري، کده فیصدې لمخې وایم دوی 0.001% هم د کامیاب خلکو په ډله کې نه دي. بریالي کسان هغه وي چې پلان یې درلود او خپل پلان یې عقلاني او منطقي جوړ کړی وي. اوس بریالي مدیران دي، کار کوي او خپل ژوند خوند اخلي. زموږ ځوانان باید د معجزې، تصادف او یا چانس په تمه کېنه نه، خپل دې د ځان په وړتیاو باور وکړي او داسې یو پلان دې جوړ کړي چې د عملي کولو وسی ولري
او برنامه را طرح کنن که در خور توانمندی شان هست.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې پلان جوړول انسان سره مرسته کوي چې خپل هدفونو ته ژر ورسیږي. که تاسو غواړئ چې بریالي شئ، سر له اوسه د یو کال، میاشتې یا اونۍ لپاره مو پلان جوړ کړئ. که چیرې هدف ته په رسیدو کې مو پلان له خنډ سره مخ کیږي، په کار نه ده چې په شا شئ، ښه دا ده چې یو بل پلان ورته جوړ کړئ او له بلې لارې ځان تر خپل مقصده ورسوئ. تاند څنګه دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیچاري.